مشال ریډیو ته ستړي مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د اکتوبر 13 نیټه ده. زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر ریپورتونه هم ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هېروئ، خو لومړی زموږ د همکار مجید بابر نه خبرونه اورو.
ستړي مشي رومبې د مشال د خبرونو سره ټکی. په کراچۍ کې 15 شیعاګان وجل شوې دي. افغان چارواکي وایي چې ډېر زر به د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو د بندیزونو د فهرست نه وځي. په ایټلی کې د 6.6 کچې زلزلې ګڼ شمېر ودانۍ ړنګې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وژل شوې دي. د کراچۍ ښار د پولیسو یو مشر ذوالفقار لاړک بیګال رسنو سره په خبرو کې وویل دا پیښه هغه وخت وشوه چې تیر ماښام په ناظم آباد سیمه کې د یو کور دننه د شیعه ښځو مجلس روان و. دې زیاتوي په برید کې شاوخوا 6 کسان زخمیان شوي هم دي.
دو موټر سایکلو سوار سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی ډزې وکړي. د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اورېدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړي. کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمواري هم منلې ده چې دا د سرګندېږي چې ترهګرې یو لړۍ ده او موږ به په شریکه دا لمنځه وړو.
د پیښې ذمواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ویلی دی چې د وزیر اعظم د جرم پټولو لپاره د ملک پیسې خرج کړي کیږي او د دوی احتجاج ودرولو لپاره ځای په ځای ناکو سره سره لارې هم بندې کړل شوې دي. نن د یکشنبه په ورځ په بنیګاله کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د عمران خان وینا وه چې حکومت د عدالت د هدایاتو باوجود ځای پر ځای لارې بندې کړې دي، کوم چې د عدالت توهین دی. چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال دله کې له امنیتي ځواکونو سره په نښته کې څلور مشکوکه وسلوال وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال د پاکستان د سرکاري میډیا په حواله وایي بیګانه وخته د امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد څانګې د خانیوال په احمد ولی پور سیمه کې په وسلوالو چاپو وهله چې په ترس کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته پیل شوه. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جالي شناختي کارت په تور د نیول شوي شربتګوله گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی ده. د ځوانانو سازمان مشر محسن داوړ د یکشنبه ایتوار پورې مشال لیډیو ته وویل ګوند یې وار له مخه د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف فریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغان وروڼو خویندو مرسته کوي چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له هېواد پستنېدو کې قانوني ستونزې لري. د وویل په پېښور کې افغان کونسل او د شربتګل خپلوانو هم ورسره رابطه کړې ده. د افغانستان مشرانو جرګې د پاکستانی مسولینو له لوري د افغان میرمن شربتګل نیول کېدل وغندله او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربتګل او نورو افغانانو په آزادولو کې اقدامات وکړي. هغه ویل په پاکستان کې له خپل سفیر داخلوال څخه جدي غوښتنه کوي چې د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د شربتګل په خلاصونه کې مرسته وکړي او افغانستان ته دې راولېږي. شربتګل چې لسیزې وړاندې یو انځور د جذاب سترګو په خاطر نړیوال شهرت ته ورسوله، د چهارشنبه په ورځ په پېښور کې د پاکستان د جعلي پیژند پاڼې د لرلو په تور د پولیسو لخوا ونیول شوه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي. په کونړ کې د دویم لوی ویان جګړن شیرن آغا د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل دغه حملې بیګا شپه او 13 ورځ شوي چې په وژل شوي کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې 13 ورځې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې د غازی آباد ولسوالۍ په هیګل دره کې د القاعده شبکې دوه مهم غړي وجل شوی وو. افغان چارواکی وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر در پیل شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې د تړون د اجرایي کمیسیون د حکومتي پلاوي مشر اکرم خپلواک پرون ناوخته مشال لیډیو ته وویل په دې اړه تر ډېره کار شوی او ډېر زر به غوښتنلیک ترتیب او ملګرو ملتونو ته واستول شي. له حزب اسلامي سره د افغان حکومت د سولې تړون شاوخوا یوه میاشت مخکې لاسلیک شو. نن سهار د یورپي هیواد اټلی مرکزي سیمې د شپږ اشاریه شپږ کچې دلدلې لړدولي یو شمېر ودانۍ ړنګې کړې او خو په تمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته. خو د دغه هیواد د شهري دفاع اداره وایي یو شمېر کسان پس له هغې جوبل شوي چې د دغې دلدلې له امله ګڼ شمېر ودانۍ نسکورې شوې. د دغه هیواد د شهري دفاع د ادارې مشر فبریزیو کوریسو ویلي چې د یو کس نه علاوه چې سخت جوبل شوی نور ټول په لسګونو کسان معمولي جوبل دي. یاد اداره وایي چې دوی د زیانونو د اندازې لګولو او د جوبل شوو کسانو ته د رسیدو لپاره هلیکاپټرې کاروي. او وروستی خبر دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپلې قونسلګرۍ کارکوونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دي هیواد پرېږدي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوې چې ښایي سخت دریځ لیدلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکو د کورنو لغړو کوي. او وروستی خبر دا چې راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیده په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. دا ښار د هغو شیعه یاغیانو تر ولکې لاندې دی چې د 2013 کال راهیسې له حکومت سره جګړه کوي. د مشال د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري په کراچۍ کې وسلوالو د شیعهګانو ښځو په یو مجلس په ډزو کې 15 تنه وجلې دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید له دندې لرې کړل شوی دی. بلخوا سیلونکي وایي
حقیقت خود دا دے چی کم سٹوری خبر چی کی گی پا دے کے کسو زموار دے نو آغا خو پرویز رشید ندے او گتا سو او گرے نو اس خبر ہم دا کی گی جنا دا ہوئی نارا کو تاہی شوی دا.
پینځه ورځې وړاندې د پېښور په داودزو کې په یوې بمی چاودنه کې د وژل شوي پولیس حوالدار محمد نذیر د کورنۍ سره خبرې کوو.
بیا یونیسیف کې چیر میشن نو هغه مال ډېر ډاډ راکړه خپل بچی یم خو ما ته چیر ته قابل او تاسو د انجینرینګ کوم ته مې ویلې سړی جوړوم نو څومره چې هغه بس د موږ سره مخ کړی دی.
او په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي چې سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګارۍ له وجې د ذهني ناروغانو شمیر زیات شوی دی.
موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي ژوندون یو حقیقت دی.
د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان په اسلام آباد کې دا وخت په یو خبری کانفرنس کې پر روانو سیاسي حالاتو خبرې کوي. چودري نثار وایي داسې راپورونه دي چې د ډان ورځپاڼې د اکتوبر په شپږمه نیټه د خبریال سیرل المیرا په یوې مقاله کې چې د کامی امنیت په اړه وه معلومات ورته د اطلاعاتو پخوانی وزیر پرویز رشید ورکړي وو چې دغه د هغه د مستفی کې دو سبب هم وګرځیدو. خو چودري نثار دا هم وایي په دې اړه لا هم د دوی پلټنې روانې دي. دا وخت موږ سره د اسلام آباد نه د مشال همکار احمد الله د ټلیفون پلی کړي. تاسو ته ستړي مشي وایو او احمد الله په دې اړه نور څه تفصیل لري؟
خدای دې وخه فرخنده. د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان پر خبري غونډه چې کومه ده هغه دا محل هم په اسلام آباد کې جاری ده. خو تر دې دمه د داخله چارو وزیر چې کوم دي په دوه مهمو موضوعاتو باندې خبري وکړلې. یو خو چې څنګه تاسو ویلا چې د اطلاعاتو وزیر پرویز رشید هغه چې د خپل مطلب استلر کړل شو یو د هغه په حق له او بل په اسلام آباد کې چې کوم په 2 نومبر باندې د پاکستان تحریک انصاف درنه به کوي نو د هغه په حق له په دې دوه موضوعاتو باندې خبري وکړلې. کډومبې بیا موږ د پرویز رشید د ریکولو حوالے سره خبر وکړو. چودھری نثار علی خان وینا وا چې د خبر په نو درولو چې کوم دی هغه د پرویز رشید قصور زکه چې کله دغه خبر مخې ته راغله نو د ډن ورسپانې کوم چارواک چې هغه پرویز رشید سره ملاقات وکړو او دغه خبر وته ویل نو پرویز رشید لدا پکارو چې دغه خبر یې درولې وي او دای وته ویلې وي چې د هیڅ حقیقت نشته دا خبر غلط دی. نو پرویز رشید نه دغه ځکه کوتاهی وشول او دغه وجه دا چې موږ پرویز رشید چې کوم دی هغه خپل د عہدې څخه لرې کړل شو. خو اوس چې کومه کمیټي جوړیږي د دې لپاره چې پکې د استخباراتي ادارو چارواکي دي او کله وزیر اعظم هغه ویل چې وزیر اعظم سره د سلام مشورې وروسته به د دې مشر چې څوک دی هغه به هم ټاکل کیږي د دې کمیټي او دا کمیټي به باقی نور خپل کار چې کوم دی هغه به شروع کوي د دې خبر په حواله سره. خو تر دې دمه دا معلومات یعنی مخې ته نه دی راغلي چې دا خبر دغه صحافي له چا ورکړی دی. خو پرویز رشید صرف دغه خبر نه ودرولو له وجه چې خپل چوکۍ څخه چې کوم دی هغه لرې کړلی شو نو ولې دا خبر راتلونکي وخت کې پلټنې کیږي او د پلټن وروسته چې صحیح معلومات چې کوم دی هغه به نور مخې ته راتللی شي. د دې نه علاوه چودھری نثار علی خان چې کوم د په 2 نومبر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف لخوا کومه د اسلام آباد د بندولو خبره دا درنې خبره ده نو هغه په حق له د چودھری نثار وینا وه چې دا ځل د پی ټی آی چې کوم د پلان دی نو هغه دا نه دی چې دی راشي اسلام آباد له بلکې دا ځل دی غواړي چې دی راشي او پاکستان سیکریټ چې کوم دی هغه ته ورونوځي کوم ځکه چې ټول وفاقي دفتر چې کوم دی هغه دی نو دی هغه ته ورتلل غواړي او دا ځل هغه بند چې کوم دی بندول غواړي. نو داسې کول دی موږ هیڅ کلم پرې نه ځکه چې دی وایي چې تیر ځل هم دی لمنګ یو ځای ټاکل او دی بیا درنه راتلل او د پارلمان مخې ته راغلل. نو دا ځل هیڅ موږ داسې نه غواړو چې لکه د تحریک انصاف چې کومه درنه ده هغه راشي او هغه دی بیا یو ځل دا کارونه وکړي ځکه چې د دې نه د پاکستان بدنامي کیږي په نړۍ کې او داسې د ملک د پاره چې کوم دی هغه هم صحیح نه ده. چودھری نثار علی خان دا هم وینا وا چې څنګه 13 ورځ او دا غینه وړاندې چې کوم د سړکونو بندیش خبره وا او د پرویز خټک دا بیان چې لکه پښتنو او د پنجابیانو ترمنځ لکه د لارې بند کړي د پښتنو نو هغه ویل چې دا یو ایشو د دینه د پښتون او د پنجابي جوړیږي او دا بالکل مخنه ده. عمران خان کوشش کوي چې یو صوبایي حکومت د وفاقي حکومت په ضد باندې راپاتي او صوبایي حکومت چې کوم دی هغه راشي په وفاقي حکومت باندې حمله وکړي نو دا بالکل هم خنه ده. د سینې دی کول پکار ځکه چې دا سی یو غلط تاثیر چې کوم دی هغه ورکړل کیږي. د دې نه علاوه د چودھری نثار علی خان دا هم وینا و چې دا محل سپریم کورٹ چې کوم دی هغه په اول نومبر باندې به دغه اوریدنه کوي نو چې یو ځل دا کیس سپریم کورٹ ته لاړو نو بیا د عمران خان په 2 نومبر باندې د احتجاج یا د اسلام آباد د بندولو کوم خبره چې د هغه څه جواز جوړیږي نو عمران خان له په دې باندې هم سوچ کول پکار دي. د دې نه علاوه د چودھری نثار علی خان دا هم وینا و چې د پی ټی آی یو وزیر چې کوم د هغه په مشرۍ کې مسلح کسان چې کوم هغه پرون اسلام آباد تر روانو ولی په هغه کې 100 کسان چې کوم دی هغه گرفتار کړل شوی دی او نور چې کوم دی هغه پینډي او یاد بنګال خوا او شاش کمزایان چې دغه ځایونو کې پټ شوی دی او هغه د ولقینه چې کوم کسان گرفتار کړل شوی دی دغه وسله او نور چې کان سوګیس چې کوم دی هغه هم برامد کړل شوی دی. نو مطلب دا حالات پی ټی آی چې کوم دی هغه د خرابې طرف ته لګیا دی بوتل غواړي.
احمد الله یو بل پښتنه کوم څنګه چې تاسو ول په اسلام آباد کې په 2 نومبر د تحریک انصاف ته احتجاج لپاره دغه ګل خوا تیاریانې هم روانې دي. بلخوا نن په بنیګالا کې مطبوعاتو سره په خبرو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان وینا و چې حکومت د عدالت ته هدایاتو باوجود ځای پر ځای لارې بندې کړې دي. په دې اړه څه معلومات لرې؟ دا وخت په اسلام آباد کې دغه احتجاج لپاره څه تیاریانې شوې دي؟ امنیتي صورتحال څنګه دی؟
بالکل څو پورې چې د لارو بندیز خبره ده نو که زه لومبی لږ د چودھری نثار علی خان خبرې وکړم هغې په وینا چې ټولې لارې چې څونه دي هغه موږ خلاصې کړي دي. موږ ویلي چې تاسو یوه لاره هم د خیبر پښتونخوا نه چې کومه راځي هغه مه بندوئ. خو تر څو پورې چې موږ د اسلام آباد پولیسو سره خبرې وشولې یا مختلف بیان موږ پخپله وکتل نو بنیګالا طرف ته چې کوم لاره تللې ده کوم چې د روډ نه تاو شوې ده بنیګالا طرف ته چې کوم ځي کورنګ روډ کوم ته ویلې کیږي یا د چکشزاد طرف نه چې کوم لاره نو دغه ځایانه بند کړی دي ځکه چې دغه تل لګ مخکې د عمران خان کور دی. خلک چې دی هغه دغه طرف ته تلل غواړي نو پولیسو دغه لارې بند کړی دي او پاکستان چوک کوم ته چې مخکې عمران خان چوک ویلې کیدو په هغه ځکه هم دی بکتر بند ګاډي چې کوم دی هغه ودرولې دي او د پی ټی آی مختلف کارکونان چې کوم دی هغه دا وخت الته هم موجود دي. نو د پولیس او هغه ترمنځ تاو تریخواله چې کوم دی هغه په نظر راځي لکه هغه راشي په پولیس باندې نو پولیس دلته نه انسوګیس یا نور مختلف دغه چې دی دغه طریقې سره دی ودرولو کوشش کوي دغه لارې بند دي. ولی نور کوم لارې چې کوم دی هغه هم ځنی وخت کې بند دي ځنی وخت کې دی ګوري لکه هغه کسان ګوري چې د پی ټی آی کارکونان یا نو هغوی د اسلام آباد طرف ته را پرېښودو کوشش نه کوي، ولې باقي نور خلک چې کمی خلکو ته په تګ راتګ کې مشکلات شته، خو بیا هم خلک تلی راتللی شي، لکه ځینې لارې کولاوي دي، ځینې وخت کې دی لارې بندې کړي، نو ماحول داسې جوړ دی چې لکه یو خبر داسي چې لکه لارې بندې دي، کله ناکله دغه لارې خلاصې هم کېدی، خو دا ده چې خلکو ته دا معلومات دی چې آیا لارې بندې دي، نو په دې وجه باندې څوک زیات راځي هم نه.
کور مودان اوریدونکو، دا په اسلام آباد کې د مشال همکار احمد الله چې تاسو ته په اسلام آباد کې په سیاسي حالاتو او داشان د تحریک انصاف ګوند لخوا په 2 نومبر د احتجاج په اړه معلومات ترکول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
اوریدونکو، اوس هم زو کراچۍ ته چرته چې وسلوالو د شیا مسلک ښځو د یو مجلس په وخت یو کور بهر ډزې کړي چې پکې 15 تنه وژل شوي دي. د کراچۍ ښار د پولیسو مشروبای پرون ماښام په ناظم آباد سیمه کې په دغه پیښه کې شپږ کسان ژوبل شوي هم دي. د پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم د کراچۍ په لیاقت آباد سیمه کې د شیا ټولنې په یو امام باړه پلاسی بمی برید کې یو ماشوم او وجل شوی بو. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د کراچۍ ښار د لویدیز زون د پولیسو مشر ذوالفقار لړک د اتوار په شپه د پیښې پر ځای مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه په داسې مهال رامنځته شوې چې د یو کور دننه د زنانو مجلس روان و او په دوه موټر سایکل سورو وسلوالو د کور نه بهر ناست نارینه باندې ډزې وکړې.
دو موټر سایکلو په چار دهشتګرد آئے ہیں اور انہوں نے گھر کے باہر کچھ افراد
دوی په دوه موټر سایکلو سوار سلور وسلوال راغلی ولو د کور نه بهر څه کسان ناستو په هغوی د 9mm تماچې د لارې ډزې وکړې. د دې وروسته دننه په مجلس کې ناستې زنانه د ډزو په اوریدو بهر راووتلې او وسلوالو په هغوی هم ډزې وکړې. د ډزو په نتیجه کې سلور کسان مړه او شپږ ژوبل شول. زموږ سره داسې اطلاع شته چې کومې وسلوالې ډلې د دې پیښې ذمهواري هم منلې ده چې دا څرګندېږي چې د ترهګرۍ یوه لړۍ ده او موږ به په شریکه دا له منځه وړو. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی لخوا د شپې ناوخته جاري شوي بیان کې ویلی شو چې د پیښې یو بل تن هم په روغتون کې ساور کړه او د مړو شمېره 15 ته ورسېده. د دې پیښې ځینې کسانو مطبوعاتو ته ویلي چې دغه ته کوم امنیتي چارواکي نه و پرځای کړی شوي، چې په جواب کې ذوالفقار لړک وویل چې د شیعه ډلې کوم مجلسونه هم کیږي نو دوی ته په باقاعده توګه خبر ورکول کیږي چې وروستو دوی د امنیت لپاره پولیس لیږي، ولې د کورونو دننه چې څومره هم دستوري کیږي نو دوی ته خبر نه ورکولی کیږي او د دې مجلس هم دوی ته هیڅ خبر نه ورکړی شوی. د پیښې مړي او ژوبل کسان د ښار عباسي شهید او آغا خان روغتونونو ته وړل شوي. د سند صوبې اعلی وزیر مراد علی شاه دا پیښه په پام کې نیولې او امر یې کړی چې په برید کې ککړ کسان دې زر تر زر ونیولې شي. د دې پیښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. د روانې میاشتې پر 13 نېټه هم د ښار لیاقت آباد سیمه کې د شیا ټولنې په یوه امام باړه د لاسي بم برید کې یو ماشوم مړ او لږ تر لږه 13 کسان ژوبل شوي وو. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د عوامي نیشنل ګوند د ځوانانو تنظیم د جالي شناختی کارت په تور د نیول شوی شربت ګل گرفتاری په عدالت کې چیلنج کړی ده. د ځوانانو دغه تنظیم نن مشال رادیو ته ویلي ګوند یې وار لمخې د وکیل او پښتون ملت پال سیاستوال لطیف اپریدی په مشرۍ د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغو افغانانو چې په پاکستان کې په اوسېدو یا له دغه هیواده پښتون دو کې قانوني مسلې لري مرسته وکړي. په دې اړه نور تفصیل له پیښور شبیر مجان راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو تنظیم مشر محسن داوړ مشال ریډو ته وویل چې د دوی ګوند وړاندنه د وکیل لطیف اپریدی په مشرۍ کې د وکیلانو قانوني کمیټه جوړه کړې ده چې د هغه افغانانو قانوني مرسته کوي چاته چې دلته پوسیدو یا په واپس تللو کې څه قسمه قانوني ستونزې وي. ولې د شربتګلو د نیولو وروسته افغان قونسلګری غړو دوی سره هم په دغه لړ کې تماس ونیو او د دوی ګوند پریکړه وکړه چې د شربتګلو لپاره به په عدالت کې جنګیږي. دوی ویل چې پاکستانی حکومت یا ادارو له شربتګلو سره داسې سلوک نه و پکار
نه و چې لکه داسې عمل شوی د پاکستان د ریاست طرف نه. یو داسې شخصیت چې مثال ټوله دنیا نظر دی خو هغې خپله دا خبره هم وکړه چې مثال مونږ خپله کډې دغه کډې راغونډولې او مونږ په یو څو ورځو کې خپله واپسي کوله، خو بس په دې کې دې ته دا پېښه راوشوه. نو هغې ډېر د پریشانۍ سره مخامخ بہرحال مونږ دا ډاډ ګرنه ورکړی دا چې مونږ به تاسو مرسته کوو.
خو د عوامي نېشنل ګوند د وکیلانو تنظیم ملګری وکیلانو یو غړی فضل واحد وکیل چې د شربت ګلې د وکیلانو ډلې یا پینل کې هم شامل دی مشال لیډو ته وایي چې په قانوني توګه دوی په مکمله توګه چمتو دي کیس عدالت کې دی خو ولې خوشبینه دي چې شربت ګلې ته انصاف په عدالت کې ملو شي او زر تر زر به راخلاص کړي.
چونکه مختلف سیکشن خپل پاغه باندې لګیدلی دي نو کیس اوس په عدالت کې دی مونږ درخواست کړی دی او مونږ دا غوښته لپاره چې څه دا غي قانوني حق ته هغه د پرمون قانوني جنگ کو لګیا یو 1 نومبر پاغه کې پاتې چې مونږ د پاکستان د قانون مطابق داسې قانوني د نشته د پیچ پاغه کې دی ته یا استثناء حاصل شي نو زمونږ دا پوره امید دی چې کوم درخواست مونږ اوس په کوم عدالت کې جمع کړی پاغه کې به ته ضمانت ملو شي.
د خپل جاجه بستر ګلوجې مشهوره چې د افغانستان مونالیزا ورته هم ویل کیږي په 13 نومبر د ګل پور د پاکستان مرکزی د پلټنو ادارې یا ایف آی اے د پیښور نوتی سیمینه د جالی شناختی کارت په تور کې نیولې وه چې دا وخت عدالت د 14 ورځو پریمان جیل ته هم لیږلې ده او د یاد ادارې ویان مشال لیډو ته دا هم ویلو چې شربت ګلې ته جالی شناختی کارت جوړونکي د نادرا یا شناختی کارډونو جوړولو قومي ادارې اهلکارانو په ضد هم کاروي به کولی شي. شبیر احمد جان، مشال لیډو، پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. 15 ورځې وړاندې پیښور د اوزو سیمه کې شوې بمی چاودنه کې د مټه مغل خیلو پولیس حوالدار محمد نذیر هم وژل شوی وو. د نوموړي نه 4 ماشومان پاتې شوي دي. هغوی وایي د پلار د خواهش مطابق د لوړو زده کړو کوشش پکوي. دوی دا هم وایي په پلار ویاړي چې د ورانکارو خلاف یې په ډیرو عملیاتو کې برخه اخیسته وه. په دغه چاودنه کې 2 پولیسوالا هدف شوي وو چې یو پکې ژوبل شوی وو او محمد نذیر پکې وژل شو. چې اوس یې هم دواله خلک مټه مغل خیلو شوقدر ته لا هم را روان دي. دغه سیمې ته د مشال خبریال شاهنواز ترنګزی هم ورغلی وو او د هغه د کورنۍ سره خبرې کړې دي چې تفصیل یې په دې رپورټ کې.
15 ورځې وړاندې پیښور د اوزو سیمه کې شوې چاودنه کې د مټه مغل خیلو پولیس حوالدار محمد نذیر وژل شوی وو. د محمد نذیر 4 زامن دي چې لا هم سبقونه وای او وای چې د پلار یې خواهش وو چې بچي ښه تعلیمونه وکړي او ډاکتران جوړ شي. 50 کلن محمد نذیر د اوزو په تانه کې ډیوټي کوله او په دغه ورځ د پولیو په خصوصي مهم کې ورباندې چاودنه شوې وه. د هغه زوی وسیر احمد وای
بی سی می کړی دا اوس ماستر ته اپلای کوم او دلته کې جاب کوم واټر ټیکنیشین. هغه مونږ ته پته نه و مونږ چې کله لاړ نو اول پولیس لاین ته لاړ ولته کې کسان راته وی چې زخمی دي چې کله راو نو بس مونږ ته پته لګی چې شهید شوی دی. هلته کې بیا مونږ کفن دفن کو بیا عملته کې جنازه وکړه.
وسیر احمد زیاته کړه چې پلاری په ډیرو عسکري عملیاتو کې برخه اخیستی وه او دی وای پلار به چې کله کور ته راغلو نو د هغه سره به د نورو زامنو د تعلیم او د راتلونکو ژوند په اړه ډیرې مشورې هم کولې.
ما کمیس را واه سمه د اجیز زما ډیوټي لازم دن مبینا 18 واغه ما سره دا دین روان شو موږ دا کول لګو ګد دی ګنه دا دین ما سره روان شو او د دې ګیټ نه سره باجو ما ته چی زیا تاسو نایټ ډیوټي کې زبر لګټم کنه تاسو سره زړه راکړي هغه د ذمہدارې ډیر زیات چوکي وي زپ پنشن راشه من ان شاء الله زو ذمہداري نه سم او ما ته چی تاسو زو قلبې چلہ اس قلبا ان شاء الله ترون نو ویل دکو.
دا محمد نذیر کشر ورور داود جان په واکن پنجاب کې کیمیکل انجینیر دی. دی وای چې وژل شوی محمد نذیر نه غوښتله چې ګنی اورونه عسکري نوکرو ته لاړ شي
او ټول خرچې به ما کولې زما والي سیو چې زمیدار بیسیکلی نو نقد پیسې خو به دومره نه وي نور سره برابر وو. نقد پیسې سورس شو هغه زمونږه چې ما غو مال هر ورځ پیسې ما کولې بیا کله چې ما په سر ته تاسو پکو کوټوټ باندې به سبق وي بیا یو څه کې چې ایډمیشن نو هغه مال ډیر ډار را خپل بچی مو خو ما ته چې قابلیت او تاوی مز انجینرینګ کومه ته مې ولې سړی جوړم نو سومره چې هغه بس د موږ سره مغه کړی
په دغه 14 کې 2 پولیسوال هدف شوی چې یو تن پکې زخمی ولی محمد نذیر پکې مړ شوی او دواله ولس مټه مغل خیلو شو قدر ته لا هم را روان دي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، شو قدر.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او تاسو خبر ادا ده چې هغه مونږ نن وخت پورې پاکستانی نه تصور دي.
زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس ولا تزاغ ته ډیر وایم چې زما وای ده او ما سره پروف نشته.
مونږ دوه نه اجازه دي چې مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه لسیمه سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
منگا خپل مرکزی شورا کی هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي
زمونږ جنرال چټونې دی په غیر باندې مخالفتونو تر ټیکټ ورکړي
د بلاست کې موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمان کې
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه
تاسو مشال ریډیو تغوغي اوریدونکو په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګاری له وجې د ذهني ناروغانو په شمیر کې هر کال زیاتوالی راځي. دا خبره د نفسیاتي ناروغیو ډاکټرانو په درې ورځني نړیوال کانفرنس کې کړې ده. په دغه کانفرنس کې د افغانستان او د نړۍ د نورو سیمو نه هم د نفسیاتو ماهران ګډون کوي. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په دې رپورټ کې.
د زینی مایرانو یا ډاکټرانو درې ورځنی نړیوال کانفرنس په کوټه کې روان دی. په دې کانفرنس کې د پاکستان، افغانستان او د نړۍ د نورو هیوادو څخه د نفسیاتو ډاکټران په ګڼ شمېر کې ګډون لري. په کانفرنس په وینا کې د نفسیاتو کارپوهانو وویل چې په سیمه کې د تیرو درې لسیزو راهیسې روانې ناکرارۍ پر اولس ډېر بد اغېز اچولې دي. په دې ترڅ کې د بلوچستان نامتو ماهر نفسیات ډاکټر مالک اڅکزی راته وویل چې د 8 اگست پیښه او د پولیسو پر تربیتي مرکز د وسلوالو کسان د برید وروسته دغه کانفرنس ډیر لوی معنا لري.
په دې موقع باندې د دې کانفرنس انعقاد ډیر معنا لري. زموږ یو داسې کوشش دی چې موږ خلکو ته دا میسج ورسو چې په غم کې مردانه اوسه جانانه. موږ باید چې داسې کارونه وکړو چې خپلو خلکو ته دا ډاډګیرنه ورکړو چې ژوندون کول دي. ژوندون یو حقیقت دی. مرګ او ژوند یو د بل سره مرګري دي او موږ باید چې په مخ تلل وکړو او د خپل جامع د خپل سوسایټي د بهتري لپاره کوشش وکړو.
په کانفرنس کې د افغانستان د هرات ولایت څخه برخه لرونکي ډاکټر عبدالقدیم محمدی وایي
اول خو یو امن او امان پکار ده. دا ډیر یو لوی دغه بل محور چې ډیر ضرور ده اقتصادي یا اکونومیک محور ده چې په دې اکونومیک محور کې خلک باید اقتصاد سم وسه کار ولري بیکاری و نه لري جنگ نه ای بدبختی نه ای او ډیره تر ټولو مهم شی چې د تعلیم او تربیه یا ایجوکیشنل دغه پیاوړتیا ده چې دغه پیاوړتیا کوم وکولې سوپر جامعې کې لا کوچنی تر لوی عملی کو ان شاء الله ډیر تغیر براسي د خلکو نظر به واسي. ولی به خلک و تروریست مخه کوي؟ ولی به خلک چور چپاول ته مخه کوي؟ ولی به خلک د قاچاق او د مواد مخدر ته مخه کوي؟
کانفرنس په خپل وینا کې د بلوچستان نامتو ډاکټر غلام رسول اول چې دوی وسم وډیرو ډاکټرانو ته اړتیا لري.
کدل ته په هر ډیستریکټ کې په هر تحصیل کې په کار دا وای چې زینی امراض ډاکټر وای او د هغو د پاره سہولتونه وای او د خلکو د داخله او د بیرونی شوبې فعال وای. لیکن په قسمتي سره دلته چې زموږ په دې خطه کې یا په ګډ ملک کې د سایکیاټرستو ډیر غټه کمی ده، د سایکیاټک نرس ډیر غټه کمی ده، دلته سایکیاټک مددگار خلکو ډیر کمی ده. دا ټیم موږ په حوالہ باندې په 10 لک کس نو باندې په ګرد ملک یو سایکیاټرست اویلیبل دی. په بلوچستان کې دا ټیم 1.25 کروڑ آبادی ده، موږ 14 کسان چې اویلیبل یو.
د دې ونی ورته چې دا وخت په پاکستان کې د نفسیاتو د ماهر ډاکټرانو شمیره یوازې 300 ده او که د مریضانو شمیرې ته وګوري نو ونور نظر ډاکټران ته اوسم اړتیا لیدل کیږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
اوریدونکو تاسو تفصیل اوریدو چې په کوټه کې نفسیاتي ماهرانو ویلي په سیمه کې د بدامنۍ او بیروزګاری له وجې د ذهني ناروغانو په شمیره کې هر کال زیاتوالی راځي. تاسو د دې رپورت سره سره د مشال ریډیو نور رپورټونه او زموږ اونیزې خبرونه د مشال ریډیو په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زموږ خاورې سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هلته بادشاه خنمال یو کافی را په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مړه بابا یې څه په خواله ځای خوړو
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ماسیګر 15 بجې شپې دی لند خبرونه زموږ د همکار مجید بابر ناور
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وجل شوي د پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال د لکې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې څلور مشکوک وسلوال وجل شوي دي وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جاري شناختي کارت په تور د نیول شوي شربت ګولې گرفتاري په عدالت کې چیلنج کړی ده د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګل نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه د دغې جرګې مشر فضل هادي مسلم یار نن د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې په اسلام آباد کې له افغان سفیر څخه وغوښتل چې د شربت ګل او نور افغانانو په آزادولو کې اقدام وکړي د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه به د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډېر زر پیل شي نن سهار د یورپي هیواد اټلی مرکزی سیمې د 6.6 کچې دلدلې لړدولې یو شمېر ودانۍ ړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپلې قونسلګرۍ کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي دې هیواد پرېږدي د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا پریکړه د هغو امنیتي معلوماتو پر بنیاد شوې چې ښایي سختدرې دیدلې د استنبول په هغو سیمو کې چې پکې زیات امریکایان اوسیږي د حملو هڅې وکړي راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي د بشري حقوقو فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو په هغو یاغي ډلو بریدونه کړي چې د حلب محاصره شوي ښار نوې سیمې هم نیولي
او اوس هم راځو د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه سراج زهیر بیانوي
نن جنگ رس پڼ خپل ادارې کلی کې د پانامالیکس په حواله د وزیر اعظم نواز شریف د احتساب په نوم د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي مهم په آخري مرحله کې داخليږي او عمران خان سره د خپل ملګرو په 2 نومبر په اسلام آباد کې د درنې په خبره کلک ولاړ دی بل طرف ته حکومت د درنې لپاره راتلونکو خلکو د نیولو لړۍ پیل کړي او تر دې دمه یو شمېر خلک نیولي او د دې سره سره د موټر وې او جرنیلي سړک هم ځنی لارې بند کړي حکومت چی پاکستان تحریک کې انصاف وایي چې حکومت له دوی سره غیر قانوني طریقہ خپلوي د کومې پترس کې چې د حکومت دریض دی چې عمران خان اسلام آباد بندوي نو په دې خاطر د ولس د تحفظ لپاره دوی د گرفتاریانو سلسله شروع کړي د ادارې په وینا دا کوم عمل چې روان دی دا د ملک او دولس په ګټه کې نه دی د حکومت او مخالفینو ډلو دا ذمہواری جوړیږي چې دوی ټول کامی ګټي په نظر کې وساتي او د جوش نه بلکې د هوش نه کار واخلي او خپل دریض په دلیل سره وړاندې کړي یا اخری کلی کې د پانامالیکس معاملې سپریم کورټ ته تللو نورستو د احتجاج او د درنې جواز نه جوړیږي نو باید چې پاکستان تحریک انصاف او حکومت دواړه د سپریم کورټ د فیصلې انتظار وکړي او خپل دریس په سپریم کورټ کې وړاندې کړي ځکه چې هم دغه یو لار د دې مسلې د حل لار ده د دې ترڅنګ د پیښور نخ پریدونکو مشرک رس پڼ خپل ادارې کې وای د قبایلی جرګې له خوا د فټه د سیاسي مستقبل په حواله حکومتي اصلاحاتي رپورت رد کړی شوې ده چې له قبلې د دغه اصلاح تولان جمن جوړېدو امکان پیدا شوه او د دې قبایلی جرګې دریض دی چې دوی په اعتماد کې نه دی غستی په دغه جرګې کې د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې په دې اصلاحاتو کې حکومت ابهام پیدا کړي چې لوچی د لان جمن جوړیږي ادارې وړاندې لیکي چې سهم د ځینې قبایلی مشرانو د اصلاحاتو لړکی یو رایه ده او ځینې بیا بل نظر لري خو د دې هر څو وړاندې دا ضروری ده چې د متاثرینو د بیا ودانې کار وشي او قبایلو ته لومړی بنیادی اسانی ورکړل شي ادریه زیاتی وی چې حکومت له پکار دی چې د اصلاحات وړاندې قبایلو ته د روزګار، تعلیم، صحت اسانی ورکړي او د قانون او عین مطابق خپل حقونه ورکړل شي، نو باید چې قبایلی سیمې په صوبه کې زم کول او یا ځان له صوبه جوړېدو معامله په دویم نمبر وساتل شي او لومړی بنیادی حقونو ته پاملرنه ورکړل شي.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات. فرائیڈے ٹائمز مجلل کی پو پاکستان تحریک انصاف گند کے د یوش مر خلق کو شامل دو یو وچتا ہم دا چپ دغه هیواد کې اکثر خلق ته انصاف نه تر لاسه کیږي. خود مقالی په خبره د یاد گند کارونو نه داسې هیڅ نه سرګندیږي چې ګنې دوی د هیواد د مسلو حواری لپاره مخلص احاسی کوي. بلخوا هیومن رائټس واچ لکی په افغانستان کې د سولې او ثبات په خبرو کې خزو ته ونډه نه ورکول کیږي چې لوجې د بشري حقوقو فعالان اندېښمن دي. د دوانو کنو ځینې نورې برخې زموږ د همکاري انیسا اجمل لاورو.
فرائیڈے ٹائمز مجلل کی په پاکستان کې اکثر خلکو ته انصاف نه ترلاسه کیږي، نو ځکه د دای هواد یو شمیر وګړي په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې شامل شول. مقاله لیکي په پاکستان کې زیاتره سیاسي مشران درغلا، نه اهله او بے پروا دي، نو ځکه د پاکستان ولس خپل امیدونه له عمران خان سره تړلي دي. خو د مجلې په خبره عمران خان او دغه ګوند کارونو نه داسې هیڅ نه څرګندېږي چې ګنې دوی به د هواد د رښتینی مسئلو د هواري لپاره یو جدي یا مخلصه هڅه کړې وي. مجلل کې پاکستان تحریک انصاف ګوند یو داسې ګوند دی چې پکې یوازې د یو تن یعنی عمران خان د خوښي مطابق کارونه کیږي. د مجلې په خبره د یاد ګوند مشر عمران خان یو غیر یقیني، غیر مستقل مزاجه او د بل د فکرونو، خواهشاتو، خیال نه ساتلو والا تن دی. په تحریک انصاف ګوند کې دننه هیڅ انصاف او جمهوریت نشته او پکې زیاتره کسان پخواني درغله سیاستوالان دي. مقاله لیکي دا خبره حیرانوونکې نه ده چې وسم د انصاف غوښتنه په اوچت غږ او په رښتیا توګه کیږي. البته د حیرانتیا خبره دا ده چې د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې پخوا یې د پاکستان انتخاباتي کمیشن او د قومي احتساب ادارې په ګډون ځینې ریاستي ادارې درغله او بیکاره یادې کړې وي، اوس د انصاف لپاره د سپریم کورټ ورونه ټکوي. فرائیډے ټایمز لیکي د عمران خان تحریک انصاف ګوند لومړی په انتخاباتو کې د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د سپریم کورټ عدالتي کمیشن جوړولو غوښتنه وکړه، خو وروستو چې د عدالتي کمیشن پلټنې د عمران خان په خوښه نه وي نو هغه یې رد کړې. مقاله لیکي اوس یو وار بیا عمران خان د سپریم کورټ غوښتنه کوي چې د وزیر اعظم نواز شریف د درغلیو پلټنې وکړي. بلخوا د بشري حقوقو د سار اداره یا هیومن رائټس واچ لیکي د اکتوبر په 15 نیټه د افغانستان په اړه په برسلز کانفرنس کې مرستندویه هیوادونه پر دې سلا شول چې افغانستان ته به د راتلونکي څلورو کالونو لپاره 15.2 اربع ډالره مرستې ورکوي. مقاله لیکي د افغانستان لپاره د امنیتي شورا عملي کولو قرارداد 1215 سره په تړلو خبرو کې یوه دا غوښتنه هم وه چې د سولې او ثبات پر ځای ساتلو لپاره په هڅو کې باید ښځو ته هم د سړو برابر د برخې اخیستو مکه ورکړل شي. مقاله لیکي د سولې او ثبات په خبرو کې د ښځو ونډه د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده. د هیواد د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو د کلونو راهیسې د اندېښنې راپورته کړي چې حکومت به له طالبانو سره د سولې معاهدې ته د رسیدو لپاره په هڅو کې د ښځو حقونه له پامه غورځوي. مقاله لیکي په 2014 کال کې د رامنځته شوي ملي وحدت حکومت د ژمنو باوجود د سولې په مذاکراتو کې ښځو ته ونډه نه ورکول کیږي او هم له دې وجې د بشري حقونو کارکوونکو اندېښنې زیاتې شوې دي. هیومن رائټس واچ لیکي د افغانستان ښځو ته د خپل ځان لپاره د خبرو هیڅ مکان نه ترلاسه کیږي، نو بیا به څرنګه د بروسل کونډې پر مهال ټاکل شوي کارونه د ښځو د مفادو څرګندونه وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ریډیو تر څنګه سې اوریدونکو، زه خوست چیرته چې د پولیسو لخوا اوه کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي دي او له دوی نه یو ټوډي موټر، دوه موټر سایکل او ځینې نور وسایل هم د پولیسو لاسته ورغلي دي. بلخوا د خوست امنیتي چارواکي له خلکو غواړي چې د امنیتي او جنایي پیښو په مخنیوي کې له دوی سره همکاري وکړي تر څو له دې زیات خلکو ژوند او مال خوندي وګرځوي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست ولایت امنیتي چارواکي وایي چې اووه کسان یې د وسلوالو غلاو سړي تښتونې قتل او د نشه یي توکو د قاچاقو په تور نیولی دي. د یکشنبه په ورځ خوست امنیت قمندان مل پاسوال فیضالله غیرت مشال راډیو ته وویل چې پولیسو د خوست په مختلفو سیمو کې یاد کسان نیولي او په دوی کې هغه کس هم شته چې څو ورځې وړاندې یو ماشوم تښتولی او د پولیسو لخوا بیا وژغورل شو.
دوه نفره سارقین یا غله چې د غزنی په ولایت موقر ولسوالۍ کې موټر د سراب په زور د خلکو نه اخیستي وو، بالاخره په خوست ولایت کې تثبیت شول او د پولیسو لخوا ونیول شول. همداشان ته دوه نفره قاتلین چې په مختلفو وختونو کې قتلونه کړي وو د پولیسو د تعقیب لاندې وو، د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د مخدره توکیو خرڅونکي یا قاچاقبران چې پخوا هم د متکرر مجرمین دي، بالاخره پولیس وتوانېدل چې د یو میل تفنچې سره دوی ونیسي.
د خوست امنیه قمندان وایي چې په یاد ولایت کې په مجموع کې د جنایي جرمونو ګراف لوړ نه دی، خو که چیرې واقعیت منځته راځي نو کشفي او امنیتي منصوبین هڅه کوي چې تورن کسان تشخیص او ژر د قانون منګولو ته وسپاري.
الحمدلله په خوست کې د جرایمو کچه دومره لوړه نه ده او د خوست کشفي امنیتي ارګانونه شپه ورځ د تلاش کې دي چې د جرمونو ام په مخنیوي کې ام په کشف کې ډېر زر اقدام وکړي.
خوست امنیه قمندان یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د پیښو او مجرمونو په تثبیت او گرفتاری کې د پولیسو سره همکاري وکړي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، په روانه خبرونه کې اوس هم زو د استاد خیال محمد په غږ کې دې سندرې ته مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وای چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ روان اختلافاتو افغانستان له ناورین سره مخ کړی دی. د دغه ډلې غړو تیره ورځ په یو خبری کانفرنس کې ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان حکومت مشران د اصلي دندو پر ځای تر ډیره په خپلو شخصي کارونو او اختلافاتو بوخت وو، چې له امله یې افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر مرستیال ویان د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافاتو موجودیت ردوي او وایي چې د حکومت ټولې چارې په عادي ډول پر مخ ځي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو خبري عبدالله حنان زیرا کوي.
د مدني ټولنو ګډه کاری ډله وایي چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو زیاتېدو افغانان اندېښمن کړي او افغانستان یې له ناورین سره مخ کړی دی. دغه ډله ټینګار کوي چې د حکومت مشران باید د خپلو شخصي ګټو پر ځای ملي ګټو ته ترجیح ورکړي او خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې لارې ژر تر ژره حل او د افغانانو اندېښنو ته د پای ټکی کېږدي. د مدني ټولنو دغه ګډه کاری ډله وایي چې افغان حکومت په تیرو دوو کلونو کې د چارو په مدیریت کې پاتې راغلی دی او نه دی توانېدلی چې د افغانانو باور ترلاسه کړي. د یاد کمیټې یو غړي خلیل روفي وویل،
د حکومت مشران باید خپل منځي اختلافونه له سوله ییزې او قانوني لارې حل او پرې نږدي چې دغه اختلافونه د ټولنې پر نورو برخو اغېز وکړي. د خپلو فعالیتونو او کړنو په اړه ملت ته ځواب ووایي، سو د ملت او حکومت ترمنځ کومه فاصله چې رامنځته شوې له منځه ولاړه شي.
دغه ډله له وخته مخکې د ولسمشریزو ټاکنو ترسره کول له روان وضعیت څخه د وتلو یوازینۍ لار بولي. مدني ټولنې داسې مهال د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ له روانو اختلافونو اندېښمن دي چې له دې مخکې د افغانستان ولسي جرګې هم ویلي وو چې د افغان حکومت د مشرانو ترمنځ اختلافونه او پر یو بل انتقادونه به د افغانانو او امنیتي ځواکونو روحیه کمزوری کړي. د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو خبرې او په وړاندې غبرګونونه وروسته له هغې یو ځل بیا زور واخیست چې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په خپلو څرګندونو کې ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په قوم پالنې تورن کړل او ادعا وکړه چې ولسمشر غنی پر ده باور نه لري. په ورته مهال د ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی بیا د یک شنبه پر ورځ په خبرو کې ویل چې د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته او یوازې د لیدلورو تفاوت دی چې ژر به حل شي.
څرنګه چې خلک تمه لري، افغان حکومت هم دا تمه لري څو خلک د قانون له مخې خپل نظرونه وړاندې کړي، ځکه دا د افغانستان په خیر ده. د حکومت د مشرانو ترمنځ هیڅ ډول اختلاف نشته، یوازې د ځینو مواردو په اړه په لیدلورو کې تفاوت شته چې د اندېښنې وړ نه دي. د حکومت ټول کارونه په عادي ډول پر مخ ځي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانو او عوامو خلکو هم د همدې مسلې په غبرګون ویلي چې په کار ده د حکومت مشران خپل اختلافونه د تفاهم له لارې حل کړي او د لویو هیوادونو یو ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي.
د سولې پر لور
یو ناسه بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح ته بدرنګ زکه چې دا غمنه نجوان د سرنست دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه زمونږ کتاب ته ته کینی ټول تخفل فل او غړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تیر ورځ په خوست کې د پولیسو له روزنیز پروګرام نه لسګونه سرتیری فارغ شول. د سرتیرو د فارغ کېدو په مراسمو کې پوځي چارواکو له خلکو وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت او عامه نظم لپاره دي د پولیسو سره خپلې همکاري نور هم زیاته کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست امنیتی چارواکی له خلکو غواړي چې د امنیت په ټینګښت او د عامه نظم په تامین کې له پوځي ادارو او په ځانګړي ډول پولیسو سره خپله همکاري زیاته کړي. بل لوري ته د خوست یو شمېر دینی عالمان هم ټینګار کوي چې که پولیس له خلکو سره عادلانه او صادقانه چلند وکړي او خپلې دندې په ښه توګه سرته ورسوي، نو د اساسي قانون بشپړ حاکمیت به لاره خلاصه شي. دوی یادې څرګندونې د شنبه په ورځ په هغه مراسمو کې وکړي چې په خوست کې د پولیسو له روزنیز مرکز څخه د دوو شپېتو پولیسو د فراغت په مناسبت جوړ شوي ول. د پولیسو د روزنیز مرکز قمندان سمنمل شیر محمد مشال راډیو ته د پولیسو د فراغت په تړاو وویل،
دوش پیت نفر سربازان چې دی بال ته کول د دوه میاسونه ملي پولیسو د مسلکي زده کړو او سنبال دوی د نن د فراغت مراسم تر سره کیږي. دوی ته تدریس په وخت کې د ملي پولیسو زده کړې د سلا د فن سلا زده کړه حقوقي بشر او هم سال دی دویه د مجرب استادان لخوا دوی ته زده کړه ورکړل شوی.
د خوست یو تن دینی عالم مولوی محمد عارف عرفان پولیس د خلکو سره دوستانه اړیکو ته راوبلل او له خلکو یې هم وغوښتل چې پولیس سره په هر برخه کې همکاري وکړي.
تر تور پورې چې پولیس په خپل دندو کې صادقانه عادلانه منصفانه چلن وکړلو د ټولنې د ښه خدمت سر تر سوالو په خاطر به دا د ټول افغانستان لپاره ویاړ وي. ټول ځوانانو مې غوښتنه هم دغه ده چې د افغانستان ملي پولیس سره وګپ وګا ودرېږي تر څو د افغانستان ملي پولیس خپل دندې په ښه شان سره سرته ورسوي د افغانستان اساسي قانون حاکمیت پیدا کړی وي.
د پولیسو له روزنیز مرکزه دوه تنو فارغانو د دوی د زده کړو او مهارتونو په باب وویل.
محمد اشرم ډېر ښه استادان دي او موږ ته ښه تعلیم راکړه او موږ د خپل خاورې نه د دفاع لپاره هڅم تو موږ ښه زده کړې کړې دي.
عبدالحکیم تو ما دا غوښتنه ده د خپل ملي پولیسو د ملکي خلکو سره ښه چلند وکړي او ښه رویه وچلوي په هغو مشکلاتو کې د ملکي خلکو سره لاس یو لاس او یو موټه شي.
خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت له خلکو غوښتنه وکړه چې د جرمونو او ناامنۍ د مخنیوي په کار کې پولیسو سره خپل همکاري نوره هم ډیره کړي.
امیدواره یم چې زمونږ پولیس د خپل خلکو د خپل وطندارانو اعتماد په ځل باندې پیدا کړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده چې د خپل ورونو د خپل زمانو چې د دې بچیان دي د دوی په خدمت کې دي دوی سره هم همکاري وکړي د دوی ملاتړ وکړي. د خلکو نه مې هیله دغه ده چې په کومه منطقه کې کوم ځایونو کې چې هلته پولیس شتون نه لري هلته جرایم وقع کیږي یا مجرمین وي یا غیر قانوني کړنې څوک ترسره کوي زمونږ سره د لکه د تل په شان همکار وي.
د یادونې وړ ده تر اوسه د پولیسو د روزنیز مرکز د دورسو دورو خواوشه یولس سوه پولیس د لنډمهالو زده کړو وروسته فارغ شوي دي. کتونکي وایي که چیرې د پولیسو د زده کړو پروګرامونو لپاره له دریو میاشتو ډیره موده وټاکل شي نو د پولیسو په لیکو کې به پوځي ډسپلین پیاوړی شي او خلکو سره به یې په سلوک کې هم ښه والی راشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه فلسه په ډیستریټ کې
منګل تطبیق چې کومې به
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو په شوقه در خواجه وس کې د جنکو پرایمری او د هلکانو های سکول دیوالونه اړنګ شوې دي او ماشومان یې د ویرې اخکار دي. د یادې سیمې زیاتره سکولونه د وسوالو لخوا په بارودو اړنګ کړل شوې دي. دغه سکولونو ماشومان وای هر وخت په زړه کې دا ویره وي چې حسنه د سکول کوټې پرې کینی او یا یې دیوالونه را پریوسي. دغه ماشومان له حکومت غوښتنه کوي چې باید دغه سکولونه ورته جوړ کړی شي. په دې اړه تفصیل د شانواز ترګزین اورو.
په شوقدر خواجواز کې د جنکو د پرایمری او د هلکانو د های سکول دیوالونه اړنګ شوي او ماشومان یې د یاریخکار دي. د دغه سکولونو ماشومان وای چې په سکولونو کې استادان هم کم دي او نشي کولای چې ګنې خیز د کړې وکی.
شمس القمر 10 کلاس چې زمونږ تقریبا چې 15 استادان مونږ تکامل چې هغه کې زمونږ 10 او 9 کلاس لپاره سن ټیچر هم دي. میس او فزیکس لپاره دا شان سکیورټي حالات هم ډیر زیات خراب دي. دیوالونه واړه دي مونږ به خپل هم یوري استادان هم دي دوټه چې سبق یو بیا دیوالونه ته ګوري.
په های سکول کې د ماشومان شمیر تر سلو زیات دي. ولدي جنکو په پرایمری سکول کې هم تر سلو پوری داخل او نه داخل ماشومان سبق وای.
نازش دویم کې باتروم نشته دی او بجلی نشته دی پکی نشته ورونه مات دی اتنی پنیچر سامان شته سیم نشته دیوالیم لویدلی کاری سی دوس پیر اوڑی کلاستر اوڑی او کلوزیر اوڑی گیا گانی پکی ارسوک کئی.
دا های سکول مشر وستاز علی رحمان وای چاگوی خپلو مشرانو سره د سکول ټول ستونز شرکی کلی دی ولی دا دیوال لپاره ورته یو لاک روپی ور کلی بی نو پا حقی دا دیوالونو دا اوچتوالی کار هم روان دی.
سنتیجر مصر اوسم چکنی یو کم دی دورا سرسی تو سازان کم دی جنن اواز کې موږ سره قاری پوس موږ خریدي موږ غره هډ ماستر نشته لاندې دی وجنه موږ اوس په ان پتیره کسانو کې موږ 8 موجود موږ کار کو چې موږ افسر نکو دې ضرورت باندې کې نه یو شنو غو نه پس په جوړه وي چې دې ضروري جنور کو چګان وره
دا یاد سیم زیاتره سکولونه د وسلوانو خو په بارود او الوزول شوی خو دغه سکولونه پکې جوړ دي نو د سیمه هم دغه سکولونه دي چې ماشومان او ماشومان پکې سبق وای ولسی په مالی حیثیت غریب دي او وای چې هغه په غیر سرکاري یا لور پرتو سیمو کې آباد سکولونه تخپل بچي نشیلی غلې شانواز ترغزی ماشال ریډیو شو قدر
اوریدونکو بلخوا بیا د پرایویټ یا شخصي سکولونو صوبایي تنظیم د حکومت له دې فیصلې منلو انکار کړی دی چې ګواکې شخصي سکولونه د روان تعلیمي کال کې له پنځم جمعه د بورډ امتحان واخلي. د صوبایي حکومت په وینا دغه فیصله د تعلیم د ښه معیار په غرض کړې ده، خو شخصي سکولونه بیا وایي چې موجوده بورډونه د پنځم جمعه امتحان په سمه توګه د اخیستو توان نه لري. د شخصي سکولونو صوبایي تنظیم له تېرې یوې هفتې راهیسې د دې فیصلې پر ضد احتجاجي تحریک هم اپیل کړی دی او وایي چې تر فیصلې واپس اخیستو پورې به خپل دغه احتجاج جاری ساتي. نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د پرایویټ یا شخصي سکولونو د صوبایي تنظیم غړی محمد تکریم وایي چې پنځم جمعات کې د بورډ امتحان فیصله دوی ځکه نه مني چې حکومت نه خو لوړاندې د پنځم بورډ لپاره تیاری کړې ده او نه موجوده تعلیمي بورډونه د پنځم د امتحان د سنبالښت توان لري.
منګه دغه اسسمنت نه انکار نه کوو، مونږ چې دې کم طریقې کار اپناو کړی دی او کم طریقې دا ساينس کې سټوډنټ اگزام ورکی په آرټس کې ریزلټ راشي، په آرټس کې اگزام ورکی په ساينس کې ریزلټ راشي، یو سټوډنټ دی اگر سره امتحان ورنه کې دا غړي ڈی ایم سی راشي یا پاس بھی دا خود دی حال دی. نو هغه 70-80 لاکھ خلق چرته اگزام اخستل او چرته 30-35 لاکھ خلق اب څنګه دی کنټرول کوي.
د تعلیم وزارت شخصي سکولونو ته روان کال کې د سرکاري سکولونو په ډول د پنځم جمعات د بورډ د امتحان اخیستو احکامات جاری کړی دي چې له منلو یې د شخصي سکولونو صوبایي تنظیم انکار کړی دی. د دې په جواب کې د تعلیم صوبایي دفتر هدایت جاری کړی دي چې کوم شخصي سکول د پنځم له بورډ امتحان څخه انکار وکړي نو لایسنس دې منسوخ کړي شي. خو د شخصي سکولونو د تنظیم ډیپټي جنرل سیکرټري سید انس تکریم وایي چې که حکومت د دوی د یو سکول لایسنس هم منسوخ کړو نو ټوله صوبه کې به شخصي سکولونه بند کړي.
لائسنس تو منسوخ ضرورت نشتہ چی پخبل خبر اٹنگ ولاڑی اور دئی دا پالیسی چلی دی مبارک شی مونگ بدا اسکولوں نہ بند کو اور دا سرکار کار دے دا دا ریاست ریسپانسبلٹی دا جی ایجوکیشن اور کی دے دے اور کی تکڑے دی شی مونگ اور دا اسکولوں نہ بند کو دے دے نہ کینسل کی مونگ بے پخبل بند ہو زمونگ دا احتجاج بر روانی دے آخری
تنظیم د شمیرې تر مخه صوبه کې لشلو زرو زیات شخصي سکولونه دي چې پکې نږدې لس لکه ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د روانې خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار مجید بابر نه د دې غړې لړن خبرونه اورو.
په کراچۍ کې په یو برید کې 15 شیعاګان وجل شوې دي. د پیخي ذمہواري تحریک طالبان پاکستان حکیم الله محسود ډلې منلې ده. چارواکي وایي د پنجاب صوبې په خانیوال د لکې له امنیتي ځواکونو سره پنخته کې څلور مشکوکه وسلوال وجل شوي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د عوامي نېشنل ګوند د ځوانانو سازمان د جعلي شناختي کارت په تور د نیول شوي شربت ګلې گرفتاري په عدالت کې چیلنج کړې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې د پاکستانی مسؤلینو له لوري د افغان میرمنې شربت ګلې نیول کېدل وغندل او د خلاصون غوښتنه یې وکړه. د افغانستان د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په دانګام او غازی آباد ولسوالو کې د نړیوالو ځواکونو په هوایي حملو کې 14 مخالفین وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو له فهرست نه بعد حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم ایستلو پروسه ډیر زر پیل شي. نن سهار د یورپي هیواد اټلی مرکزی سیمې د شپږ اشاریا شپږ کچې دلدلې لړدولې. یو شمیر ودانۍ ړنګې کړې خو په سمدستي توګه د کوم ځاني زیان راپورونه نشته. خو دغه هیواد د شهري دفاع اداره وایي یو شمیر کسان پسله هغې جوبل شوي چې دغه دلدلې له امله ګڼ شمیر ودانۍ نسکورې شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترکی په استنبول کې د خپل قونسلګری کارکونکو ته امر کړی چې د کورنو غړي د هیواد پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا غوښتنه یوازې په استنبول کې د امریکا د قونسلګری کارکونکو د کورنو لغړو کوي. راپورونه وایي په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو په یوه بندیخانه هوایي بریدونه کړي چې پکې لسګونه کسان وژل شوي دي. امنیتي او طبي چارواکي وایي پرون د حدیده په مغربي بندرګاه کې د امنیتي ځواکونو مرکزي دفتر په نښه کړل شو. د بشري حقوقو فعالان وایي د شام حکومتي ځواکونو په هغو یاغي ډلو بریدونه کړي چې د حلب محاصره شوی ښار نوې سیمې یې هم نیولې.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، د خبرونو بیان مجید بابر او زموږ تکنیکی همکار اکرام مسکنیار درنه اجازه غواړو. تاسو هم پر دې سپو اوس ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای پامان او وختونم په خیر.